وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې سطح خپرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې د یو قمندان د وژل کېدو، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد، په سیاست کې د پښتنو میرمنو برخه، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تازه څرګندونې، د افغانستان د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو اندېښنې، او داسې یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې ګړې برخه دی. خو لومړی مې د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدراني وژلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي، او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدراني وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولی هم دی. د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته هغه مهال وسوه چې واڼه ته نږدې پر سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روانو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل سوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادی شبکې مرستیال کمانډانو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال کړې ده. تسنیم اسلام وایي د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپره کړي.
دا وی اوزه د دې خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به د روانې میاشت په شلمه او یو ویشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي، او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه وړ ده چې د چین د ولسمشر ژی ژینګ پینګ سفر د تیر کال په اگست میاشت کې ټاکل شوی و، خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله ځنډول شوی و. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د عدلیې تر څارنه لاندې وسی. د غوښتنه د پنجشنبې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو وایي کچیرې د ټاکنې د انظامیې تر څارنه لاندې کیږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي، نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره د به خوشحالیږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه؟ حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدل شوی ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوی دي. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دی. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د بدخشان ولایت په دوو نه په درو نه آرام ولسوالیو کې د کورنۍ او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د سعودي عربستان ای وی خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیم کې د شمالي وزیرستان له بې کوره کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسین شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل دا ګام یې له هغه وروسته واخیست چې د ده په وینا په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر شو. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه شوي دي چې د دوی په وینا د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شام پر حالاتو نظر لرونکې ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,271 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارتن دیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د جنرال مارتن دیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له مځکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 300 نومي توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبر وو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. که دا خبرونه تاسو له پر ریډیو وانوري نو په انټرنیټ کې د مشال ریډیو پاڼې ته ورسی مشال ریډیو ټکی کام په تکراري توګه اوریدلی شئ. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقاني شبکې مهم کمانډان فاروق زدران وژلې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې بلدیاتي انتخاباتي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د حکومت یو غړی وایي
دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. دا خبره ده به خوشحالیږو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې په دور ځنی سفر اسلام آباد ته ورسي. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په یو مرکز بدل شوی دی. په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په تعلیمي فنډونو کې د درغلیو مخنیوي په اړه غونډه شوې ده.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي د حکومت اړه خرا شي خو هغه وخوړلی شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي او په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر راولي.
په اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو په سکول کې داخلولو په اړه واوري.
موږ دا غواړو چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل شي. د هغې دپاره موږ دا کمپین شروع کړی دی ټیچرز به ځي هلته کلو ته علاقو ته او هغوی به مشران به په دې باندې کنوینس کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده او نور مرګ ژوبله پکې اوښتې او کنه سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کبالیون ویایی چه دشپجم پورز تریت ماس پیشین دیوانانا دل مرلویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پسیمکش دی امنیتی فورس سرتریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو درزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندلا یو مهم کمان مرڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو ملگرائی چکم پر ارجلا یہاں دموکینا پتیش تک شے بریالائی شا دغی ذرائی دا روش وال چوا جلائی کمانڈر فاروق زدرون او دے دوی ملگری باندیون طالبون دے جلال الدین حقانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندہ سیمینا دے کتبی وزیرستان پلیار دے سویلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانتا را روان وا ذرائی ویائی چھ باندیون طالبون دے اسرار زوی دے زالے خان رحم گول زوی دے نورالم عابد زوی دے بادر زمان محسن زوی دے زرمک خان گل محمد زوی دے شرازم امیر اللہ زوی دے گلنار خان حزب اللہ زوی دے نور اسلم خان خان زالے خان زوی دے گل اختر خان پر نمونو پہ جندلی شوی او دے پارے دلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوائی ندائی ذرائی دا ہاں وویل چھ دے امنیتی فورس سرتیریو دے طالبانو دے گاڑی سرا دے دوینا وسلہ ہم پا قبضے کشے اخستی دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا بارے کشے حصہ ہاں ونویل یادا دیوی چھو جلائی فاروق زدرون دے حقانی نیٹ ورک پا افغانستان کشے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مہم کمانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا کتبی وزیرستان کشے بے آوابازا امریکائی جازونو دے کال دوا ذرا دیرلسم دے نہام میاشتے پشپیجم نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغی ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کمانڈر بلال زدرون مرستیال کمانڈر او کشر ورور وا دا دے ہاں یادوی چھ دے وجلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند کشے دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدل کشے خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې راتلونکي بلدیتی ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی د غوښتنه په دې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو تیر مازیګر په یو قرارداد کې وکړه د حکومت چارواکي وایي دوی پر دې اعتراض نه لري خو د دې په وینا دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی نور تفصیل د غلام باز په رپورت کې
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علمای اسلام پې د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلیماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي
ذکر چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې دی هغه ډایریکټلی د پروینشل ګورنمنٹ لاندې دی آی کی بعضې پاټو ته حکومت ته ایش ملاوېږي دا زمونږ اعتراضات شته
خود مخالف ګوندونو د دې وختنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن ګوندونو د دې وختنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي
حکومت خپل موقف غوره کړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو به دا خبره دې ته به خوشحالېږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې بې نیوکې نه کېږي د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي حکومت خو ځان پیش کړی دی که نه حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د مئی په دیرشمه د را روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیې د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې راتلونکي میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. سیاسي ګوندونه وایي دوی په سیاست کې د میرمنو د ورګډولو لپاره فهرستونه جوړوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې انتخاباتو کې د میرمنو لپاره څومره عام او ځانګړي چوکۍ دي، او آیا د صوبې ګوندونه تر کومه حده په سیاست کې د میرمنو د برخې اخیستنې ملاتړ او مرسته کوي؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
دا روان کال د مئی پر دیرشم نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر په خبره د صوبې د څلور ویشتو ضلعو په درې او یو تحصیلونو کې به د خواوشا درې نیم زرو کلو او محلو کونسلو لپاره تر څلوېښت زره زیات کونسلران منتخب کیږي. په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي. د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمایندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کم ایکٹ دے نو پردے کی خوف دا فیمیل دا پارا پا ویلیج کانسل یا نیبرہوڈ کی تو ریزرف سیٹ دی آگے کی چی یو منورٹی سیٹ دے یو دا ورکر دا پارا پیزن دا پارا یو سیٹ دے او بیا چی تاسو مخ کی رازے تحصیل تا یا ڈسٹرکٹ تا نو آگے کی 30% فیمیل کوٹا دا آگام ریزرف سیٹ باندے دے او چکل کم پارٹی زیاد رازے میجورٹی 3 or 4 آگا دا آگے رازے الیکٹڈ نو بیا آگے پس یو فیمیل ریزرف کوٹا باندے با پارٹی خپل خپل لیست ورغی د فیمیل او چې څومره بیا د هغوی سیټس راځي نو هغې مطابق به بیا د فیمیل په کونسل کې په ضلع کې او په تحصیل کې ایډجسټ کیږي.
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستو او هغوی ته د نمایندګۍ ورکولو تر کوم حده حوصله افزایی کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان جلیل جان وایي
موږ خپل کم سیټ ایڈجسٹمنٹ دے تقریبا مکمل کرے دے تو پورے چیز زنانو دے خواتینو دے نشستنو مطلب ہے پدے کہ یو ریزرو سیٹوں دی او یو الیکشن کنٹیسٹ ور سیٹوں دی تو دوڑو سیٹوں باندے موں گا خپل کار روان کرے دے چوں کہ زموں گا صوبائی اسمبلی کے نمائندگی شتا قومی اسمبلی کے نمائندگی شتا اور موں واڑو اس پر ڈسٹرکٹ اسمبلی کے دے جمعی طلبہ نمائندگی او مقامی یونٹوں کے دے جمعی طلبہ دے زنانو نمائندگی وی دے پارا موں گا یو لس جوڑو لگیا جو پاوا کے زنانا ریزرو سیٹ کرا سی
شگفت کوم د خپل ګوند منشور په حق لوای چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړي دي، او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د ښځو خصوصي څانګه نشته او یو شان د نارینه سره په سیاست کې برخه والی دي.
زمونږ خو دا د پارټي منشور او هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د ښځو د سړو برابرۍ بنیاد باندې یقین ساتو، او مونږ دا وایو چې که چېرته ښځه په جنرل سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرل سیټ لپاره ټکټ مخکې ورکړي دي. مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په ډسٹرکټ تحصیل لیول دی، هغه په صوبائی اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی. مونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمائندګي چې دی دا ورکړي. زمونږ د پارټۍ د وینګ چې کوم دی نو هغه نشته. مونږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمیل هم
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوایي
قانون خو مونږ جوړ کړی دی. کمیټي چیئرمین پنجاب نمائندگی زیات ور کړی ده. کلچر او زموږ روایت پر دایره کې دن نه زنانه په سیاست کې ساری زندگی سے بګی نشته دی. مونږ خو په ریزرو سیټس باندې زنانه ودرولې دي، په جنرل سیټس باندې دي ودرولې. کم ډایرکټ الیکټ دغه دی او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودغه کړی دی. نامزدګي نه کړې په صوبه کې.
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لاره نیول شوې ده، ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد نازمان جوړیږي چې بیا د هغې په سر ښځو ته سیټونه ورکول کیږي. دا وایي پکار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې ښځو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم نازمانې جوړېدی شوې.
ملیحه امیرزاده وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د چین ولسمشر په راتلونکې اونۍ کې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویندې تسلیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. دوی ویل تمه لري چې د دې دورې پر مهال به پر یو شمېر مهم مسلو خبرې وسي او پر تړونونو به لاسلیک وسي. ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بعضي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President will.
دا وی اوز د دې خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به د روانه میاشت په شلمه او یوشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړی شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او دې سره به په دواړخیزه تعلقاتو څه اثر پرېوځي. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوی
یہ انتہائی غیر معمولی دورہ ہوگا عوامی جمہوریہ چین کے صدر
دا چین دا صدر دا دورہ بدا غیر معمولی اہمیت وڑوی دیکھ با پا یوش میر لوزنامو لاسوک کی گی چپکی جوہری ریکٹر ابدوز دا توانائی منصوبے دا کاشور گوادر سڑک او دغرنگ دا دفاع پسانگ کے مختلف لوزنامے دا ذکر وڑ دی. دا چین صدر بدا پاکستان مشر والے سرا دا ملاقاتون نپرتا دا پارلیمان شریک غنڈے تا ام خطاب کبھی تو سے فکر کون چی دے دورے سر بدا پاکستان چین ترمیزا دراتون کی لسو شلو کالو دا پارا منزل واضح حشی
تعلقات کی آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
دیا دون دا چی دا چین دا صدر جی جن پنگ دورہ 13 کال اگست میاش کے ٹاکل شو ہوا خو اسلام آباد کے دا تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک دا درنو پوجا دغ دورہ ترنا معلوم مدے زنڈول شو ہوا. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي وایي چې د دې هیواد بدخشان ولایت د هیواد په شمال کې د سختدریزو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې د دوی په وینا کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې د ده په وینا اوسور څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. ښاغلي بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایي ستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې کنډه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فعلاً بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې چې منطق خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په محاصره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې چې ملي لوپانه شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چا له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلا په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیسو له ملي اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر وایي چې پاکستان به له افغان تجارانو سره په درو برخو کې مرسته کوي. نوموړي دا خبرې تېر ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان به له افغان تجارانو سره یا سوداګرو سره په کومو برخو کې مرسته کوي. په دې اړه زموږ همکار رحمت افغان رپورټ لري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه غونډه شوې ده چې څنګه د تعلیم په فنډونو کې د درغلیو مخه ونیسي. دوی وایي که په دې اړه جاري کېدونکي فنډونه په سمه توګه استعمال سي نو په پښتونخوا کې د تعلیم په برخه کې ستونزې تر ډېر حده راکمېدای سي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز په نوم د تحقیقاتی ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد رابللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې عمل کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي د حکومت اړخ راشي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوې دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمانو ته وبند سکول نه وی واشروم زورتنو ام ورته پورا کړل اوس شکر دې میکسیمم سکول نه داسې دغه چار دیواره وشوي او د استادانو ازيري چې کوم دغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم چې دغه راوستو هغه سره د استادانو ازيري کم سه کم 90% دغه ازيري شو د ټایم کې لکه داسې استادانو چې غیب په کلو باندې خپل صرف تنخواه باغشته اوس هغه شی چې کوم دی الحمدلله ختم شوه دی.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکۍ ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دې بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی. دغې وجه داره چې هلته ځای نشته نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن د هغې نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې نږدې د 150 سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو په اړه رپورټ واورېده. که د خبرونې تر پایه را سره وست نو په اوریز پروګرام روښانه مستقبل کې به پر دې موضوع هم تاسو ته تفصیل وړاندې کړو چې هلته د سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره کمپاین ترسره کیږي. اوس هم
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ست وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی د خبرونو لنډیز تم پام راړم. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبی وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو شولو په شرط مشال رډي ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولې هم دي. وسلواله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسلیم اسلم وویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپاره شي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د غوښتنه د پنځشنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. حکومتي چارواکي وایي دوی په دې اړه هیڅ اعتراض نه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خيستاک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو پستر اډه بدل شوې ده. ګل محمد بیدار د پنځمې په ورځ نه وخت مشال رډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغون شوي دي. د پوینا نیم پکې بهرني ترهګر دي. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشیر اکونو د ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې دغه شمیرې راغونډې کړې دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستا اوسم زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زیر د ورسپانې لوستې دي.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړې چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه هیوادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړې چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. ادارې ته جنرال راحیل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلی زلی روانی دی. نو پکار دی چی دا پاکستان ټول سیاسی گوندونه دا بلوچستان دا امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او دا شن قانون نافذ کونکو ادارې هم نوري بیداری شي چې دغه خلکو هسی شنډ کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. ادارې وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل امپایا سره ولیدل. دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. ادارې مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره خط تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولی شوی و پته ولګېده چې هغه هسی خبرې وي. دریه زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ و چې د هلته نه مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس د خپلو ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي، نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخې ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. فارن پالیسی مجله لیکي چې په کراچۍ کې د متحده کومومنت پر مرکزی دفتر تر چاپو وروسته داسې څرګندېږي د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې د سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد فیصله کن عملیات پیل کړي دي. بلخوا اسوسیټیډ پریس خبری اجانس پاکستان ته د چینی ولسمشر د سفر موضوع راخستې ده. مجید بابر یې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یوه مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند د صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلمګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دې نمخ کې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کن کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسیټیډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو 40 اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د اجانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې د عراق له رمادي شاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا لغ وروسته ده چې داعش ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په دې اړه نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوي. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو کار په لمنو کې له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د ارواو ښار ته ورته دی، واټونه او کوڅې یې تشې او دوکانونه یې بند دي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې. په هغه ویډیو کې چې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جټ الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. په رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والي فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوی وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخه د داعش رادیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبه راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړي او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه ښارونو کې وي. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
څېړنیزې ادارې پروجیکټ سندیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالاتو رڼا اچولې ده. په مقاله کې راغلي دي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه له طالبانو سره هم خبرې کوي او هم د هغوی پر ضد عملیات کوي. د مقالې په لیکنه دا تګلاره شای امریکا ته ګټه ونه رسوي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالت یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځن نه روان کړی دی. امریکا په یو داسې جنگ کې ښکیله ده چې وار لمخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي، خو ښایي دا لاره به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه یې د طالبانو په سنګرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. څېړنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماسیت ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبلیو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټک ایږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د ویستلو لپاره بله نیټه اعلان کړې. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتېږي چې د روان پسرلي جنگ به ښایي په بېساري ډول سخت وي. طالبانو وار له مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعدې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتېري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 10,500 نه زیات ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی اداره وایي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنې کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدله ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوسم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. په دې ورستیو کې د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان د سکول نه بهر دي چې زیاتره پکې جنکې دي. یاد اداره په تعلیم باندې څېړنې کوي او دا نظر لري چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره ډیر کار پکار دی. دا راز د تعلیم ماهرین وایي د تعلیمي پرمختګ لپاره په اجتماعي ډول کار پکار دی. د لړکې د حکومت تر څنګ د ولس مرستې هم ډېرې مهمې دي. په خاص توګه مور پلار ته دا بیدارې او پوهاوی ورکول پکار دي چې د بچو تعلیم څومره اهمیت لري او د نشتوالي له وجې یې دا نوی کول د کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. په دې حکلا د خیبر پښتونخوا حکومت اگر آیا استاد په نوم یو پروګرام اعلان کړي چې پکې به استادان د هغه ماشومانو کورونو ته ورځي کوم چې د سکول د عمر وي او د سکول نه بهر وي. د دوی مور پلار به دې ته راضي کوي چې د نورو په شان دغه ماشومان هم سکولونو کې داخل کړي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې حکله مشال ریډیو ته وویل
دا نوم دغه کړی دی ګر یا استاد او دغه بیسک مقصد دا دی چې معاشره کې اسم د استاد یو عزت یو قدر مقام دی او بیا چې استاد د چا کور ته لاړ شي د چا ځای ته لاړ شي علاقې ته لاړ شي کلي ته لاړ شي تو هغه بیا د هغې د نور هم بیا مطلب دی چې سیوا ریسپیکټ او دغه دغه زمونږ اصل کې مونږ دا غواړو چې زیات نه زیات سټوډنټ انرول کړو سکولونو کې او ماشومان سکولونو کې داخل شي. د هغې دپاره مونږ دا کمپین شروع کړی دی چې دا استادان به ځي ټیچرز به ځي کمیونټی لا او ټیچرز به ځي هلته کلو ته علاقو ته او هغوی به دغه په دې باندې کنوینس کوي کمیونټی لیډر یا مشران به په دې باندې کنوینس کوي چې هغوی خپل ماشومان خپل علاقې ماشومان سکول ته دغه کې انرول کړي او داخله ونه ورکړي سکولونو کې. بیسک کانسپټ دا دی.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف قومي وطن پاټۍ غړي او پخوانی د تعلیم وزیر معراج همایون خان وای د تعلیم په برخه کې د حکومت د هر ډول منصوبې ملاتړ کوي خو په کار دي چې حکومت د لړکې زر تر زره عملی ګامونه پورته کړي.
از د اختلاف کې نیمزه بس یو ماهر تعلیم به حیثیت باندې خبره کوم ځکه هغه ماته حکومت وایي چې موږ سره راشه هغه کا مدد وکړه ستا په کار باندې دا کې کو څنګه کو کنسلټ مې کی اډوایزر مې کی نو زه بالکل لړ او هغه باندې کوم لاړ به شم سره به کې نه مچا ولا چې تاسو په دې طریقه باندې کوم څه کوي خو اراده ډیره ښه ده په کار چې موږ سور قسم دغه نوې طریقې استعمال کړو کده اونې لاندې ماشومان کې نو برنده کې نو کله میدان کې نو چار ځای کې نو چې تعلیم را سلسله شروع شي هر یو ماشوم ته کور ته لاړ شي کور کې ښه ورکشاپونه کې د ماشومان چې کارونه کوي هغه ته استادان دي دا هغه په کار دي چې هغه وشي سور تیز ځای سره چې موږ خپل ماشومان بچو د تباینه
دا راز عاطف خان وایي چې ګر آیا استاد یعنی په ماشومانو پسې د استاد کور ته ورتګ به ډیر اثر ولري خو استادان دې پروګرام ته څنګه ګوري. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان په دې حق لوایي
چاغا د ویزو او یادر استادانو نمائنده تنظیم دی دا وی پکیډه غټ کردار دی او بیا موږ په دې پروګرام کې ځان سره شامل کړو. د دې باوجود چې د موجوده حکومت نه زمنګ د خپل مسلو په حواله سره وړې وړې کلې وې کومنګ هغه کلې ټولې شاته کړلې او موږ چیرې نو دا صبح چې کوم ده زمنګ صبح ده دا زمنګ خبره ده او په دې بنیاد باندې موږ ډیپارټمنټ سره او حکومت سره پوره مرسته کوو او دا مهم به کامیاب وو او دا چې کوم ټارګټ یې دی اته لکه نو کوشش به زمنګ د پرایمري استادانو دا وي چې هغوی په جوماتونو کې په حجرو کې په ګلو کوڅو کې نه مشرانو سره بکینی او کور کور ته به ځي او چې کوم ماشوم په کور کې دی هغه به چې کوم دی نو سکول ته راولي.
دا راز د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د خزینه استادانو مشر فوزی عزیب وایي دوی پوره په اخلاص سره د کمپاین کې برخه اخلي. نوموړی نه مو پوښتلي دې لړ کې خزینه استادان یې څه مشکلات لري او که څنګه؟
اکثر موږ چې ډیوټي کوو ښځات او موږ کوره راووتو چې موږ د کور راووتو بیا موږ کې او سرو کې زما په خیال چې هېڅ فرق نشته. دا زموږ د کوم بچو او د مور بچو د مستقبل خبره ده. زه وایم چې کوم یا دا څوکې میندې دي چې کله موږ د ماشوم په کلاس کې نو هغه د میندې سره هغه د هغې مور شي نو کوم یو مور به نه غواړي چې زما بچې دې ته ښه مقام شي. ما ته یو هېڅ هم داسې ونه ویل چې زه زما خوشحالی
په خیبر پختونخوا کې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای دوی سکولونو کې د ماشومانو د داخلي د کمپاین هرکلی او ملاتړ کوي او د دې د سارنې نه پس به بریالي شوي استادانو ته انعامونه هم ورکوي.
کې موږ ځان ته یو څو فیګر کېدو چې فرض کړه په سواد کې دوه ماشومان لکه اوس مثلا په سواد کې سر یو رپورټ دی چې 28% ماشومان چې کوم دی دا اوټ آف سکول دي. نو دا اوټ آف سکول ماشومان به موږ څومره په دې ایجوکیشن انرولمنټ ډرایو کې انرول کوو. د هغې لپاره سر زموږ یو پلاننګ سیشن دی د میل ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې هغې به تقریبا 60 کسان موږ انوایټ کوو. هغې کې سر موږ به هغو ته دا وایو چې موږ په کومه طریقه باندې ایجوکیشن په ریل مانو کې انرول کولی شو. بیا به د دې ایجوکیشن ډرایو نه وروسته منګا د هر یوې حلقې یعنی د هر یو سرکل سر سکسس رپورت چې کوم دی هغه منګا اخس کو او سرخه باقاعده په خپل توګه باندې خپل مدد آپ کې ته چې کوم ټیچر یا کوم سکول یا کوم ایډیو زیات انرولمنت کړي دي چې په مدد باندې هغه لو منګا ایوارډ ورکو ان د فارم اف سرټیفیکیټ یا ان د فارم اف یو شیلډ چې هغه موټیویټ شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا د حکومت له اړخه شروع کړی شوې ګر آیا استاد نومې کمپاین حال درکو چې پکې استادان د هغه ماشومانو کورونو ته ورځي کوم چې د سکول د عمر دی او د سکول نه بهر دی. د دوی مور پلار به په سکولونو کې د دوی داخلي ته رضا کوي. دا کمپاین نور موثره څنګه کېدلی شي تفصیل درکو د یوې لنډې د مینه پاس مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه کې درته په پښتونخوا کې د ماشومانو د داخلي د کمپاین حال درکو. که څه هم د حکومت مخالف ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین د دې پروګرام ستاینه او ملاتړ کوي خو وایي چې دې کې ځینې نیمګړتیا وشته. په دې حکله په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی او پخوانی د تعلیم وزیره معراج همایون خان وایي
ډېر خیالاله سوچونه به در راشي دا کوم به دا به کوم دا به کوم خو بیا هغه پروپوزل جوړول هغه لیکل او هغې باندې هغه خلک تل ماهران اغستل مشوره اغستل شروع کول او بیا هغه کتل چې هغه ټیک څه مته روان دي که نه دي روان. ټول نه لوی تکه خبره ده چې نیمه تکه تاسو استادان شته دي چې کوم په دې قسم سکیم باندې به پوه شي چې هغه د کورونو نه ماشومان راوچت کړي او ای ته یا کورنو کې څنګه یا بهر څنګه یا څنګه طریقه چې څنګه هغه څنګه طریقه کوي دا څنګه به دی کوي خو چې کور په کور ولاړ شي خو څنګه دی کوي دا څنګه باندې دی هاو باندې دی موږ نه پوهېږو. اولنی قدم بجای چې دریم بجای چې دریم بجای د دې کې باندې ټول سره مدد کوي چې اختلاف علي اپوزیشن والی حکومت یو علاقه خپل ان پی ایز غي یا دلته کې د والدینو کمیټه یعنی دا یو ټول ورته استادانو سره پورې شي ټریننګ هغه دا هغه خدای عام ټریننګ اوس په دې کې چې عام ټریننګ هغه کیږي څنګه کیږي دور استادانو کمی سوار لزره چې هغه دې پوره کوي هغه سوار لزره هغه له ټریننګ ورکول نو تاسو هغه سوار لزره کې تورم بلکې سوار لزره نه هغه شل زره ته رسېدل چې هغه بحث پکې ده نو هغه لا پته نه لګي چې استادان به چېرته نه راولي.
بلخوا د غیر سرکاري ټولنې نوښتګر ازوانانو مشر ډاکټر جواد اقبال وای که استادان د ماشومانو د مور پلار تعلیم اړخ ته توجه په سمه توګه د ګرځولو جوګه شي نو دا کمپاین به ډېرې ښې نتیجې ولري.
سر د خلکو رویه ډېره زیاته پازیټیو ده سر، خو مسله دا سر چې هغو ته چا ایکسس نه دی کړی، اپروچ نه دی کړی، بل هغو چا کاونسلنګ نه دی کړی. یو ماشوم کوي سر چې زه سکول ته نه ځم نو پلار هغه ته دا نه وایي چې ته ولې نه ځې، نه یو استاد په هغه پسې تللی چې د هغه پوښتنې کړې دي چې بچی ته ولې سکول ته نه ځې، نه چې زمونږ د علاقو کمی جرګې دي لکه هغو د هغو نه دا پوښتنه کړې چې ته خپل بچی ولې سکول ته نه لېږې. زما مطلب دا دی که فار اگزامپل مونږ دا پیرنټ موټیویټ کړو او چې کوم دی هغه مونږ ګایډنس وکړو ترو چې کوم زموږ کمیونټي جرګیز دي مصالحاتي جرګې دي په مختلفو کلو کې، یا زموږ پیرنټس ټیچرس کمیټیز دي، یا د والدین کې اواز په نوم باندې کم تنظیمونه دي. که فرض کړه مونږ دا راواخلو دا ایسوسییټ کړو د دې پیرنټس د اویرنس دو څنګه خپل رول پلی کولی شي خپل ماشومان چې کوم دی هغه لیګلی شي اسکول ته.
گر آیا استاد نومې د کمپاین د کامیابۍ لپاره د استادانو کردار ډیر مهم دی، د لړکې د کوم خاص ټریننګ نه بغیر به استادان دغه کردار په سمه توګه ترسره کړی شي او که څنګه؟ په دې پوښتنه د استادانو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان وویل:
تاسو خبره بالکل ټیک وکړله، خو لکه که تاسو راغللی نو زمونږ د استادانو جذبه دونه پیدا شوې ده چې په پسماندو اضلاعو کې هم چې کوم د استادانو په خپلو پیسو باندې چې کوم دی بینر جوړ کړل، فلیکس یې جوړ کړل او جماعتونه ته ځي او ډېر په شوق سره ځي. خو پکا دا چې حکومت دې کې موږ سره مرسته وکړي، موږ ټریننګ را کړي، مطلب دا چې سکولونو وزټ وکړي. زه به د یو خبره د ګیلې په شکل کې وکړم، ځکه چې تاسو د حکمرانانو سره رابطې وي دې ټایم کې زمونږ په وینا باندې کم سے کم 50% په ټوله صبح کې په 31 مارچ باندې یوم والدین منو شو زمونږ په اپیل باندې. خو زه تاسو دا خبر داوی سره کوم چې دې ته یو منتخب نمائنده چې کوم دی نو ګورنمنټ سکول ته نه تللی او په هغه تقریب کې شرکت نه دی کړی. ما سیوای زمونږ د محکمې تعلیم د مشرانو نه چې هغه په دې کیسه مخلي خو یو منډه راځي مو او خوشحالیږي په دې مو هم د کامیابولو لپاره.
هلته د خیبر پختونخوا د خزینه استادانو د اتحادیه مشره فوزیا زیب وای کومو جنکو پسې چې د داخلي لپاره استادانه کورته ورغلي د هغوی میاندو ډیر په درناوي د هغوی د پیغام هرکلی کړی دی.
هغوی ډېر خوشاله او حیران دي چې هغوی غریبانان ته څنګه ګوري، چې دا خو ډېره لویه خبره ده موږ لپاره چې استاد موږ کرالو او استاد زما بچې سکول ته لګیا دی بلي ډېره خوشاله راشي او چې دا ماشوم ما راوسته او پرون نه موږ کره مس راغلي وه د مس په وجه باندې ما راوسته چې مس چې سکول ته راغلی لپاره ډېره ډېره عجیبه خبره ده چې یو استاد کور ته راځي نو هغه دا او د هغو د سفر اهیت ده اهمیت پته مو لګې دا چې دا دومره لوی اهمیت دی چې استاد به خرابه زما بچې په خپله بلي راتم بس په خوشاله ملاوېږي خپل مسایل هم ورته وي زما بچې بلې نه درځي یا زړه نه کېږي او یا سره دانشته یا دانشته انسان یې ورته وي خیر د موږ جامو ته فکر مه کوه د پېزار مه کوه هغه به خدای وکړي والا خو تاسو سکول ته راولېږي کتابونه مفت دي داخله مفت ده جاري راشي نو په خوشحالۍ راځي او مین چې لویه خبره هغه مین چې وګوري چې مثال یې راځي په سبا سره مین دې را رواني هغوی مې سره را رواني
که یوې خواته د خزینه استادانو جذبه ډېره اوچته ده نو بلې خواته د جینکو د تعلیم شرح ډېره ښکته ده، آیا حکومت دې لپاره کوم ځانګړي ګامونه په پام کې لري او که څنګه؟ د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي
چې کوم پورې تاسو دغه تپوس وکړه چې جینکو خو اوبویسلی زمونږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا د هلکانو ټوټل کم دی، خو بهر الفاظ کې بیا نسبتا د جینکو لږ سیوا کمې راځي. هغې دپاره مونږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه دې کې کوشش کوو چې څومره زیات تنظیم رول کولی شو، خو د دې نه علاوه مونږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی انشاءالله تعالی امید دا دی چې استادان دي کلي ته، استادان دي کمیونټي نه، استادان دي یو علاقې ته، نو هلته نه به انشاءالله تعالی چې پیرنټس یا کمیونټي لیډر یا چې مشران کوم دي د هغوی به خالي لاس واپس سره لیږي او انشاءالله تعالی ماشومان به ورسره لیږي چې هغوی سکول کې انرول شي.
عاطف خان اویل چې په صوبه کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره یو شمیر نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې ډیر زر به پرې کار شروع شي. نوموړي ولسی خلکو ته هم اپیل کړی چې ګر آیا استاد نومې د کمپاین د کامیابولو لپاره دی د محکمه تعلیم او استادانو سره همکاري وکړي چې دا راز نه یوازې خپل بچي د رڼاګانو په لار روان کړي بلکې د ټول قام په پرمختګ کې هم برخه واچوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شئ